السلام علیکم او ستاسو شهدا مشال ریډیو ده نن د شورو ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبري سات کې تاسو ته تلیوان وخت په خبر کې د ماقام 15 بجې شوې دي په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او اول خبرونه له فرهنګا سره مو
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی امریکا د وزیرستاني ځوان نجیب الله مسعود په وجنی تورن د کراچي پولیسو پر بخوانی افسر راو انوار بندیزونه لګولی دي په پاکستان کې د ترهګری ستي عدالت جمعه سودا په مشر او سلور ملګري د ترهګری په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړی او د افغانستان په بګرام هوایي اډه بریف کې یو خزا وژل شوی او له اتیا او زیاتو ټپیان شوی دي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د ترهګری ضد یو عدالت ته جمعه ته داوا مشر او سلور ملګری د ترهګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړی د پنجاب د پولیسو د ترهګری ضد څانګې افسر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل چې سعید او ملګری په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې شول د دې په خبره عدالت اوریدنې پر وخت حکومتي وکیل او د ملزمانو دفاعي وکیل دلیلونه واوریدل او بیا د جمعه ته داوا د مشر په ګډون پر 15 کسانو د ترهګری رسمی تورونه لګول د حافظ سید وکیل عمران ګل رويټرز اجانس تا ویلي چې موکل یې پر ځان لګیدلو تورونو انکار کوي سید او د ملګری سکل په جولای کې نیول شو پر نوموري په 2003 کال کې په ممبئی کې د بریدونو پلانولو تور دی چې د ورسخه انکار کوي د امریکا د خزانه وزارت کراچي په پخوانی پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ویل چې امریکا به د خلکو زورول تختول جنسي تشدد قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم منځخمي د یاد وزارت په پاڼه د راو انوار په حواله ویل شوی چې د رپورټونو تر مخه د خپل کار د مودې پر مهال یو سل نوی جالیس پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 1400 څخه زیات کسان وژل شوی دي د امریکا خزانه وزارت دا هم ویلي راو انوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د ویداسي شبکې مشري کوله چې له خلکو د بطي اخستو په زور د زمکو نیولو نشي مواد او د خلکو په وجنو تورنوا د راو انوار خلاف په کراچي کې ورسته له حق مقدمه درج شو چې کله د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وجنې پیښه مخ ته راغله او خلکو یې پر ضد احتجاجونه اپیل کړل د اسلام آباد های کورټ د بخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د ضمانت درخواست په طبي بنیاد منزور ک دغه فیصله نن د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ واوروله چې کله نن د کیس اوریدنه پیل شوه نو پکې د آصف علي زرداری د صحت په اړه د ډاکټرانو رپورت هم وړاندې کړل شو د پاکستان د احتساب قامي ادارې نیب آصف علي زرداری د 3 جون په 10 نیټه د جالي کاونټرو په کیس کې نیولې وو په اډیاله زندان کې وو خو د 13 اکتوبر په 28مه د صحت خرابېدو وروسته د اسلام آباد پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې وو آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند مشران پر هغه لګیدلې د درغلیو تورونه ردوي د پنجاب په لاهور ښار کې د زړونو په یو روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې خلک ژوبل شوي او د ډاکټرانو په وینا چې وکیلانو نن په دغه روغتون حمله کړې بلخوا په لاهور کې یو وکیل زیشان حسین عادل نن مشال ریډیو ته وویل دوی دغلته د خپل احتجاج لپاره ورغلي وو خو ډاکټرانو پرې کاڼي ورول هر سستا سوړان دي مونږ داسې هیڅ حمله نه کړې ډاکټرانو یو ویډیو خبره کړې و چې پکې ویلي وو دوی له وکیلانو خدي ځکه چې وکیلان کمزوري دي او هیڅ نشي کولی نو مونږ پر دغه ویډیو احتجاج لا ورغلی وو وزیر اعظم عمران خان او د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د پیښې نوټس اخیسته او د پلټنو حکم یې ورکړی دی د راپورونو تر مخه په دغه نښته کې په روغتون کې د څلورو مریضانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم دي د قبایلی ضلعو یو شمیر پارلماني استازو تیره ورځ په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو کامی ادارې نادرا مشر عثمان مبین سره لیدلې او د خپلو سیمو د خلکو د بنکل شوو یا بلاک شناختي کارډونو د مسلې په اړه یې خبرې کړې دي د باجوړنا د پارلمان غړي ګلداد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
او هغه څنګه دا خبره وکړه چې کمپلیکس نه فاتي کارونه دي دا به طریقه کار ډیر مشکل دی انټرنیټ نه دې باندې ایکشن واغستل شو او هغه خبره رااله د نادرا چیرمن دا پرونی میټینګ کې زمونږ همدغه خبره او هغه یې یقیني خاني وکړه چې ان شاء الله بس داسې څه قسم خبره به زمونږ طرفه نه
په پاکستان کې په تیرا نږدې موده کې د زرګونو پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړل شوی دي چې زیاتره شمیره پکې د قبایلي ضلعو ده. بلخوا نادرا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د بلاک کړل شوو شناختی کارډونو فعالېدل پیل کړی دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د افغانستان پروان ولایت په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د میدان سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې یو ښځه وژل شوې او اتیا تنه زخمیان شوي دي. دا خبره په پروان ولایت کې د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی مشال ریډیو ته تایید کړې ده. د لدی د افغان ګډو ځواکونو د همغږۍ د مرکز کمانډان الوزی احمدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي دوه موټر بمی بریدونه وشول. په موټر بمی چاودنو کې د باګرام هوایی اډې یوې سنډې ته یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن شوی دی. د افغان چارواکو تر مخه وسلوال تر برید وروسته د باګرام هوایی اډې ته ننوتي وو. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې د خبریالانو د خوندیتوب اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل کلنی راپور کې ویلي چې چین په 2019 کال کې لږ تر لږه 8 خبریالان نیولې دي. نن په خپور شوي دغه راپور کې ویل شوي دي چې دا په نړۍ کې په یو هیواد کې د خبریالانو د نیولو تر ټولو زیاته شمیره ده. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې 250 خبریالان نیول شوي. تیر کال دغه شمیره 2550 وه. د راپور تر مخه په دویم نمبر ترکیه ده چې پکې تر ټولو زیات وسل وخت خبریالان قید کړل شوی دي. د سی پی جی د تازه راپور تر مخه په سعودي عرب او مصر کې 26 خبریالان او ایران چې سږ کال پکې غنی مظاهرې وشوې 11 خبریالان پکې گرفتار کړل شوی دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د سراج زهیر ناور.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.50 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.10 روپیه 1.5 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 2.5 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.5 روپیه 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د لاهور تر هغه ضد عدالت د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید باندې فردي جرم لګولې. امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر راو انوار بندیزونه لګولې دي. یو شنون کې وای
یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم دا کې دي چې یو طریقه ده د پاکستان باندې فشار اوستو په حقو.
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن وای په خیبر پختونخوا کې پر میرمنو د تشدد پیښو کې 40% اضافه شوې.
دا اضافه چې دا د هغې وجلې شوې، د هغې خودکشي، د هغې ریپ، غیرت په نامه قتل چې دا د ټولو سیزنو کې شوې، خصوصا بیا د کورنۍ حال ټکول.
د مومندو بایزو خوایزو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د ګورسل لاره دې د تجارت لپاره پرانیزي.
روزگار به پیدا شي، یو منډه به پیدا شي، یو روزگار به کو مونږه زیب زیناتی. دا دغه خبره را تختیدلې نه ګنیز مونږه وطن د شپو نه دی ډیر رااله.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او څلور ملګري یې د ترهګرو د تمویل په کیس کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې سعید او ملګري یې په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې شول. پر حافظ سعید په 2008 کې په ممبئی کې د بریدونو پلانولو تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور معلومات لري.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عائد کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. ته ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې وو چې د لاهور ښار نه ګجراوالی ته روان وو. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالی مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوم لړ ته واچول او په هغه مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکو ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی وو. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
اوریدونکو تاسو اوریدل د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې فردي جرم عائد کړی. خو بیا امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر راوانوار بندیزونه لګولی دي. دا اعلان پرون د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت وکړ. یاد وزارت د راوانوار په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو پر 13 وګړو هم بندیزونه لګولي. احمد شاه اعظمی له تفصیل سره.
د امریکا خزانه وزارت پرون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشري حقوقو تورونو یو شمېر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر ویب پاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار په حواله ویل سوی چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال 190 جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب الله مسعود په ګډون یې تر 400 زیات کسان وژلې دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راوانوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د ځمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونه کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمهوار دي. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بل عموم خو د دې اقتصادي یا مالی شاخصانه وي چې د هغوی یا د هغوی انډیوالو یا نور د هغوی مرستیالو چېرته امریکا کې یا د امریکایي انډیوالو ملکونو کې هیوادونو کې د هغوی چېرته اکاونټس وي نور داسې اقتصادي چارې وي نو هغه باندې د بیا نیوکه کولی شي. نو بل عموم څوک دا د ټریژری ډپارټمنټ دا غوښته خو د یو 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 سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم دا څه کېدی شي چې یو طریقه ده د پاکستان باندې فشار اوستو په حق له
د امریکا خزانه وزارت د راوانوار په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبي سودان پر 13 وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلی چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وژل او د بیګونا وګړو خلاف ظلم او نزغمی. پر راو انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د په مشري پولیسو د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتول وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وژلی وو. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړه چې هغه په ثبوت ورسول چې نقیب الله مسعود له هیڅ یو ترهګری ډلې سره تعلق نه درلودي او هغه بے ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راوانوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بل اخر عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر 10 په کراچي کې د ترهګری ضد عدالت راوانوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلې خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه هم داده چې راو انوار ته د هغه د کړنو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر راو انوار د امریکای حکومت لخوا د بندیزونو په خبرګون کې تر دې د مڅه نه دی ویلي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجه
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دهلې
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان پروان ولایت کې لبګرام هوایي اډې سره نږدې په یو روغتیایي مرکز ځانمرګي برید کې یوه مېرمن وژل شوې او تر اتیا او زیات لسی وګړي زخمیان شوي. د سیمې چارواکي وایي نن سهار بګرام هوایي اډې ته نږدې دوه موټر بم بریدونه شوي دي. د چارواکو په خبره تر دې وروسته شاوخوا څلور بریدګر یوې ودانۍ ته ورننوتي او له امنیتي ځواکونو سره نښتې روانې وې چې وروسته پای ته ورسېدې. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله فیروزه عزیزي رپورټ لري.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم بریډ حملې هدف وګرځېده. امنیتي مسؤلین وایي چې بریډګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکل یې درلود چې له دې حملې وروسته د بګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسي وویل د دې حملې له امله اتیا کسان ټپیان او یوه مېرمن وژل شوې ده. له دې سره د بګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قمندان جنرال الوزی احمدي وویل
تلفات بیشتر خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده.
زیات مرجوبله او زیانونه عامو خلکو ته وختي کورونه د انتحاري موجودو عمل ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې د څو کلونو راهیسې ترې استفاده نه کېده. هغوی یعنی بریدګر غوښتل له همدې لارې بګرام ته ننوځي خو داسې ونه سول.
د ښاغلي احمدي په خبره د موټر بم برید وروسته څلور تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د بګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی وو هدف ګرځېدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له دې سره د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د حمله د اغیز په اړه وویل
اما تاثیر یې ازي موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند دی تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایي او طالبان انو زو به امضا نه رسې.
فیروز عزیزی کابل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اسلام آباد های کورټ نن پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړ. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ آصف علي زرداری او احتساب کمی ادارې نائب وکیلانو دلایل او وروسته په دوه کیسونو کې د نوموړي ضمانت منظور کړو. د درغلو په تور زنداني آصف علي زرداری ګوند وایي چې نوموړي ناروغ دي نو ځکه یې عدالت ته درخواست ورکړو چې د درملنې لپاره دې خوشی کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوی.
د آصف زرداری او احتساب قامی ادارې نائب وکیلانو دلایل اوریدو وروسته عدالت آصف زرداری په طبي بنیادونو په دوه کیسونو جالی بینک اکاونټونو او پارکلین په نامه ایوي کمپنۍ کې د پیسو د مبینه غلا او تور پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ کې په ضمانت خوشی کړو. د درغلې په تور زندانی آصف علي زرداری ګوند وایي چې نوموړی ناروغ دی نو ځکه یې عدالت ته درخواست ورکړې وو چې د درملنې لپاره دې خوشی کړي. د ضمانت وروسته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل جج صاحب آصف زرداری تا په طبي بنیادونو ضمانت ورکړو او د پاکستان پیپلز ګوند ټولو کارکونانو او د هر هغه چا چې په دې مشکل وخت کې ورسره ولاړ وو مننه یې کوي. پلار یې هیڅ ترغلي نه وکړي نو باید چې لا وختي له زندانه خوشي شوی وي. کنیب او حکومت دا ګڼي چې داسې کیسونو د لارې په دوی به دباو واچوي نو ورته ویل غواړم چې مقابله به یې کوو. د اولس په دعاګانو سره زرداری صاحب بهر را روان دي او زر تر زره به د نوموړي علاج کوو او څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې پلار یې ښکاري دي نو لوبغاړي ښکار لپاره به میدان ته راوځي. آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور د روان کال په جون میاشت کې د احتساب قامی ادارې لخوا نیولې شوی وو. په دوانو د درغلیو تورونه دي خو آصف زرداری او فریال تالپور بیا دا تورونه ردوي. د ذکر دا چې پیپلز ګوند تور پوری کوي چې د احتساب قامی اداره نیب د حکمران ګوند تحریک انصاف سره ملګری شوې ده او په مختلفو سیاستوالو بې بنیاده مقدمې جوړوي. خو نیب او حکومت بیا دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې د درغلیو خلاف خلاف جنگ کې د چا ملګرتیا یا مخالفت نه کوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو سازمان اورت فاونډیشن په خپل ریپورت کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پر زنانه او تشدد کې 40% زیاتوالی راغلی دی. ادارې په خپل نوی ریپورت کې دا هم ویلي چې په تیرو 11 کالو کې 300 زیاتې زنانه وژل شوې دي. حکومت وایي چې په دې لړ کې قانون سازی کړی دی او عملي کولو لپاره هڅې هم کړي دي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان ریپورت ته وښ.
خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو اورت فاونډیشن سازمان مشر سایما منیر مشال لیډو ته ویل چې یوازې په خیبر پختونخوا کې په تیر 11 کالو کې د 300 نه سیوا زنانه په بیلابیلو وجو وژل شوې دي، ولی حکومت د دې مخنیوي لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي او همدغه وجه ده چې په زنانو د تشدد کیسونو کې 40% زیاتوالی راغلی دی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف تشدد خبرونه تیر کال نه دی کال کې 20% اضافه شوی، او دا اضافه چې دا د هغې وجلې شوې، د هغې خودکشي، د هغې ریپ، غیرت په نامه قتل چې دا د ټولو سیزنو کې شوی ده. خصوصا بیا د کورنۍ وحال ټکول یو داسې مسله ده چې هغه پولیس والا ورته ګوري، خو بدقسمتي دا ده چې حکومت چې دا هغه په دې غوږ نه کوي، چې بالکل توجه نه ورکوي. دا ډېر خطرناک الارمنګ فیګر دی. 4504 ښځې چې دي هغه 11 کالو کې صرف دې د وجه وجلې شوې دي چې هغه ښځې دي یا جینۍ کې.
دا تکړه قبایلی خویندې نومي سازمان مشره لیلا شاهنواز وایي چې د زنانو د تحفظ چې کوم مهم قوانین دي هغه حکومت د 1300 کلونو راهسې نه پاس کوي، او چې کوم جوړ شوی هم دي په هغه عمل درآمد نه کیږي.
حکومت خپل خیبر پختونخوا صوبې ته وګورو او بیا ورسره ورسره زموږ چې کوم قبایلی ضلعو ته وګورو. زه به دا ووایم چې د زنانو ته یو خود خپل حقوقو پته نه لګي، بیا کوم چې قوانین جوړ شوي دي نو څنګه د هغه امپلیمنټیشن په هغه توګه باندې نه څنګه چې پکار دی. بل دا خبره کوم چې اهم قوانین په اسمبلی کې ډېر وخت نه پینډینګ پراته دي. زموږ را چې کوم عہدیداران دي ته پکار دي د قوانینو پاس کې دوه پاره کوشش وکړي.
ولی پدې اړه د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان مشال لیډو ته ویل چې زربا ټول قانونونه پاس کړي او عملی به هم کړي.
غریلی تشدد بل هغه په صوبایي اسمبلی ته راغی، په هغه باندې ډیبیټ شروع دی، هم ډیر زر پاس شي. دا غینه علاوه صوبایي متصب چې کم ده د زنانو لپاره دا غی اپوینټمنټ شو، تقریبا د زرو نه زیات کیسونه غی ټیک اپ کړل. نو ان شاء الله دا غی د حقوق د تحفظ لپاره قانون سازي او باغې باندې بیا عمل درآمد کول د صوبایي حکومت فوکس.
اورت فاونډیشن سازمان خپل دغه رپورت کې دا هم ویلري چې دغه 3000 وجل شوی زنانو کې د قبایلی ضلعو شمیره هم نه ده شامله، ان په کې هغه زنانه د شا وجن یا تشدد چې متعلقه تړونو ته رپورت شوی نه وي. دوی دا رپورت په داسې حال کې خپور کړي چې په خیبر پښتونخوا کې به تر 14 دسمبر د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د اولاد رککړل شوی تن خپلوان غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وشي. پرون په پېښور پریس کلب کې د چارسده له تنګینه د مظفر په نوم لادر رککړل شوی تن خپلوان او ملګرو خبري غونډې ته ویل چې دغه تن اول لادر رک شوی وو او د دوی له ډیرو کړاوونو وروسته بیا د پېښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو. دوی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د خلکو د لادر رک کولو په اړه د امنیتي ادارو په واک کې اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
د چارسدی د تنګی د یو پېټرول پمپ نه د نومبر په 28 نیټه د لادرکشوي مظفر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنې سره تعلق لرونکي دغه تن د پېښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی. د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپل وینا کې وویل
پاکستان خلک وو، په پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو. چې مظفر نوم یو مظفر او د دې د پېټرول پمپ نه پورته شوی دی په 26 تاریخ باندې او پسپل حال چې کوم دی نو د پاکستان حکومت سره په ساري په سنډوي دی.
د مظفر ملګری حاجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګی کې د هغه د پېټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی و. حاجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ادارو په واک اختیار کې دي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي. حکومتی چارواکو یا د امنیتی ادارو لخوا د موزفر د لادرکه کولو او بیا رستو د پیښور سنټرل جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دي ویلې شوي، خو مشال ریډیو ته د موزفر په اړه د ترلاسه شوي د ترګرۍ ضد د پولیسو د سانګي د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوي تن باندې د ترګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوي دي، خو د موزفر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو هغو سیاسي ګوندونو چې په صوبه کې د فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وې، پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلي جرګه رابللې ده. دوی وایي پر صوبایي او مرکزي حکومت په فشار اچوي چې له قبایلي ضلعو سره مالی مرستو سره سره په دغو ضلعو راتلونکو لسو کالو لپاره هیڅ قسمه ټیکس نه لګوي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځای مشرانو او دا قومي اسمبلی په خوانې غړو وویل چې د سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس کباري ضلعو ته لس کالو د پاره 1000 روپې خصوصي پیکج او راتلونکي لس کالو د پاره هیڅ ټیکسونه نشي لګولې. خو افسوس چې په دغه سفارشاتو دا تیش پارسو میاستو راسی حس عمل اونشو. دا باجاولنا دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا کامی سملے پخوانے غلی اخونزادہ چٹان اوائل باید چی وفاقی حکومت پا کامی مالیاتی کمیشن کے درے پیسی دا براخ سرا سرا 1000 روپے دا کال کبالی زلو دا پارا صوبے تا ورکلی.
اس دا سوچ خبر دا که دا دی مرجر نبادم زمانگا دا یوت زمانگا دا نوجوانانو دا پاٹا دا عوام اغا مایوسی ختم نشو لا نو دې انجام به سره وځي. زما په خیال چې هغه ډېر زیات خطرناکي هم د پاټا د عوامو د پاره نه هم د ریاست د پاره.
دا خیبر ضلع نه دا قومي اسمبلی په خوانی غړي الحاج شاجیګل افریدی وویل چې دوی په 11 جنوري پیښور کې یو لوی جرګه رابللې او په صوبایي او فاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبایلي ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي. ګنې بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت یا ناسته کوي. دغه شان د جماعت اسلامي ځای مشر صاحبزاده هارون رشید وویل چې دوی بټول هغه سیاسي ګوندونه او سماجی ڈل د قبالی ضلع د حقوق د پارا یو ځل بیا راپاسوي چاچی د انضمام د پارا خپل هڅه کړې وي.
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چر دے موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا کہ پاغی بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اگی پر نتیجے کے دا باجول دا وزیرستان پورے عوام تا اگر لیپ میلا شے ہوئے او خلق محسوس کرے ہوئے چھے آو دا دے مرجر انضمام پر نتیجے کے مونگا تا مطلب ہے چھے دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلا شو.
خو بیا دا خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چھے موجودہ حکومت قبائلی ضلعوں دا پرمختگ د پارا عملی ګامونه پورته کړی دي او خاصدار او لیویستا د پولیس درجه ورکولو سره سره قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفي کولو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د ماخام 15:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له فرخنده اسد نور.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د جمعه ته دعوا مشر او څلور ملګري یې د ترهګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو افسر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل چې حافظ سعید او ملګري یې په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې کړل شول. د امریکا د خزانې وزارت د کراچۍ په پخواني پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول. د خزانې وزیر پرون د انساني حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګنا وګړو خلاف ظلمونه زغمي. د راو انوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه دره شوه چې کله د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پېښه مخې ته راغله او خلکو یې پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د ضمانت درخواست په طبي بنیاد منظور کړ. دغه فیصله نن د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ واوروله. د پنجاب په لاهور کې د زړونو په یو روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ نښته شوې چې پکې ځینې خلک ژوبل شوي او د ډاکټرانو په وینا چې وکیلانو نن په دغه روغتون حمله کړې. بلخوا په لاهور کې یو وکیل زیشان حسین نن مشال ریډیو ته وویل دوی دغلته د خپل احتجاج لپاره ورغلي وو خو ډاکټرانو پرې کاڼي ورول. د قبایلي ضلعو یو شمیر پارلماني استازو تېره ورځ په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا مشر عثمان مبین سره لیدلي او د خپلو سیمو د خلکو د بنکل شوو یا بلاک شناختي کارډونو د مسلې په اړه خبرې کړې دي. نن د افغانستان پروان ولایت په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د میدان سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې یوه ښځه وژل شوې او اتیا تنه ټپیان شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه وسوال تر برید وروسته د باګرام هوایي اډې ته ننوتي وو. د برید مواری وسوالو طالبانو منلی دا. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل کلنی راپور کې ویلي چې چین په 2019 کال کې لږ تر لږه 8 خبریالان گرفتار کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د ګل پورس د سین حکومت یو بل ډیر ښه ګام پورته کړو چې د زیا په دور کې د زده کوونکو په اتحادیو لګیدلې بندیزونو پورته کولو اعلان یې وکړو او فیصله یې وکړه چې دې لړکې به د سین سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. ادارې وایي دې لړکې تیره میاشت په سین صوبایي اسمبلی کې د وړاندې کړل شوي قرارداد په نتیجه کې مخې ته راتلونکي دا قانون نه یوازې د سین بلکې د ټول پاکستان لپاره ډیر اهم دی. د ادارې په خبره دی وروستیو کې د زده کوونکو اتحادیو د بحالې لپاره د طالب علمانو لخوا آوازونه راپورته شو چې له قبلې په حکومتونو ډیر فشار راغی. نو په داسې حال کې سند صوبایي حکومت ته احساس وشو چې حقیقي کامیابی یوازې د زده کوونکو د اتحادیو په بحالې کې ده. ادارې اخیر کې وایي اوس چې په نوي مسوده کې د زده کوونکو د سیاست نه د لرې ساتلو کوم خواهش څرګند کړی شوی نو دا به داسې وي چې پکې خلکو ته د بسنت د میلې اجازت بغیر د باډیو الوزولو ورکړی شي. نو د سند صوبایي اسمبلی لخوا د سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 پاس کولو وړاندې په دې ډیر د غور ضرورت دی. جنګونس په خپلې ادارې کې وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف مخلوط حکومت یو نیم کال تیر شو خو رویه یې تر اوسه د خپلو مخالفینو سره هغه رنګ د تورونو ده. ادارې لیکي که په نړۍ کې وکتل شي نو کله چې انتخابات وشي او یو حکومت جوړ شي نو په رویو کې بدلون راشي او نوی حکومت او اپوزیشن د آئین مطابق په پارلیمان کې د قانون سازۍ، مشورو او په پالیسیو جوړولو د حکومت معاملات مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي وزیر اعظم عمران خان یو خوا وایي چې په غلیو کې ککړ یو کسب نه پرېږدي او بل خوا د پیښور د چټک بسونو په منصوبه او مالم جبه کیس کې یې له عدالتونو سره تماس نیولې او له احتساب یې بچ کوي. ادارې وایي که په رښتیا د احتساب په عمل کې په مکمل توګه غیر جانبداری په نظر راشي او دا عمل د حکومت په ځای د احتساب کمی اداره او عدالت ترسره کړي او له سیاسي بیانونو نه ډډه وکړي نو د سیاستوالو ترمنځ دا لریوالی به ختم شي او د پارلیمان اصل جمهوري کردار بحالې دی شي. له پیښور خبرېدونکي شهباز ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي یو خوا افغانستان مسلم لیگ نن په ډاګه کړ چې د پوز د مشر د ملازمت غزولو او یا د چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې به نه دوی برخه جوړیږي او نه به له حکومت سره رابطه کوي. نو بل پلو بلاول بټو زرداری هم ویلي چې لومړی به نوی وزیر اعظم وي او بیا به ترمیم کیږي. اداریه وایي که وکتل شي نو دا مسله پاکستان تحریک انصاف په خپل ځان ته جوړې کړې چې د اپوزیشن ګوندونو سره یې سخته رویه او لهجه خپله کړې ده. اداریه وړاندې لیکي له ټولو لومړی ضروري ده چې حکمرانان په خپلو رویو کې بدلون راولي او پارلیماني لهجه خپله کړي او د پارټو د مشرانو احترام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي که په هند کې د شهریت پاړه مجوزه قانون جوړ شي نو دا به د پاکستان د جوړیدونکي محمد علي جنا د دوو قومونو نظریات سمه ثابت کړي. بلخو وال سټریټ جرنل د نوو برسیره شو اسنادو په حواله لیکي چې امریکایي او اتحادي چارواکو له ډېره وخته د افغانستان د جګړې د نوعیت او سمت په اړه شکونه لرل. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د هند د استازو جرګې یا پارلیمان د شهریت په اړه د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت لخوا وړاندې کړل شوې مسوده منظوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح هغه وینا سمه ثابته کړي چې ویلي وو مسلمانان او هندوان دوه جدا قومونه دي او باید چې جدا جدا هیوادونه ولري. د دې مجوزه قانون تر مخه چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې کوم هندوان، سیکان او عیسویان د مذهب په بنیاد زورول کیږي هغوی به په هند کې په جیلونو کې ناچول کیږي او د هندي شهریت ترلاسه کولو لپاره درخواستونه جمع کولی شي. ورځپاڼه لیکي دا مجوزه قانون له هندي آئین سره په ټکر کې دی چې په دغه هیواد کې ټولو خلکو ته د مذهب نه بالاتر یو شان د حقونو ورکولو ژمن دی. همدا د هند او پاکستان ترمنځ بنیادی فرق دی چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو هند تل د ټول شموله هیواد ادا کړي او وایي چې دغلته د ګڼو مذهبونو خلک د برابرۍ په اساس ژوند کوي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې د دې قانون سره به د هغو خلکو تسلی وشي چې د هند او پاکستان د ویش پر مهال له یو بل شوکېدلي وو. خو ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د هند له خلکو جدا دي؟ یعنی هند یوازې د غیر مسلمان خلکو کور دی او که داسې وي نو بیا په هند کې د میشتو 30 کروڑ مسلمانانو مستقبل به څه وي؟ بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان په اړه نوي برسېره شوي معلومات زیاتره د امریکا دفاع وزارت ځانګړې ادارې سیګار له رپورټونو سره سمون خوري چې پکې له یو شمېر خلکو سره مرکې شوې دي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې اوسنیو معلوماتو کې د امریکایي فیصلو کوونکو د مهمو ګامونو په اړه پوښتنې راپورته شوې چې دوی د افغانستان د شخړې د هواري لپاره پورته کړي او په دې اړه یې ناخیدونو ته نوره موقع په لاس ورکړې ده. وال سټریټ جورنال لیکي په دې معلوماتو کې د کلونو راهیسې روانه یوه لویه ستونزه اداخ کاری چې امریکا په افغانستان کې ثبات غواړي خو په هغه اندازه وسایل یې ورته نه دي ځانګړي کړي.
د منور شاه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه اورېدله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پیپرز په نوم د امریکایي حکومت داسې اسناد خپاره کړي چې ښایي امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د افغانستان جګړې په اړه خپلو خلکو ته ناسم معلومات ورکړي دي. له دې اسنادو خپرېدو وروسته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي امریکا تورنه کړي چې په خبره په افغانستان کې د لوی کچې اداري فساد ته لار هواره کړي. د لیکنې تفصیل له هارون بچانه اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه خبر راغستل شوی چې د نهي پروزي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي افغانستان ته ورغلي د امریکا پیسې هم امریکایانو په داسې ډول لګولي چې افغانانو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. حامد کرزي له 2004 تر 2014 زیږدیز کاله د افغانستان ولسمشر پاتې شوی. نوموړي دا خبره لاغې وروسته کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي حکومت داسې اسناد خپاره کړل چې ښایي امریکایي چارواکو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپلو وګړو ته قصدن ناسم معلومات ورکړي دي. دا اسناد له یو شمېر امریکایي چارواکو سره د شوو هغو مرکو پر اساس جوړ شوی چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار د 2014 تر 2018 کلونو پورې موده کې کړې وې. ځینو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان ته ورغلي پیسې تر ډېره د افغان زورواکو او جنګسالارانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره کارول شوي دي. د افغانستان پیپرز په نوم افشا شوو اسنادو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچرډ هالبرګ، د مشر سلاکار بارنیټ روبن په حواله ویل شوي. هالبرګ کرزې هیڅ نه خوښوو او هغه د یو تر ټولو غټ فاسد تن په توګه یادوه. په دې اسنادو کې د امریکایي پوز د یوې پخوانی ملکی سلاحکارې سیرا چایس د مرکې یو برخه راغستل شوې چې په 2015 کال کې سیګار ته ویلي دا ورته مناسبه نه وه چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو له دعوو وروسته د دغې پروسې سرته په رسولو کې رول ولوبوي. لیکنه کاږي له دې یو کال وروسته د کابل بانک د $1 ارب په اندازه خلکو ته د قرضونو ورکولو جنایي قضیه مخې ته راغله. د دې پورونو یوه لویه برخه طاقتور افغان سیاستوالو ته نږدې کسانو ته ورکړل شوې وه. په دې افغانانو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي او د هغه وخت د مرستیال ولسمشر محمد فهیم د کورنۍ د غړو نمونه شامل دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه زیاتوي د افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر راین کراکر په 2014 کال کې سیګار ته په مرکه کې ویلي چې د حامد کرزي په دې خبره کې وزن وو چې د افغانستان په څیر یوه ناټیکه و ریاست او ټولنې ته د زیاتو پیسو تګ به هرومرو اداري فساد ته لار هواروي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې چین په جنوبی او مرکزی ایشیایي هیوادونو کې زکه ډیره سرمایه کاری کوي چې دغه هیوادونه تر خپل اثر لاندې راولي، له میډیا سره تعلقات ښه کړي او داسې ادارې جوړې کړي چې له مخې په دغو سیمو کې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وشي. د لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابر واوره.
اے ایف پی خبری ایجنس د نه په ورس خبرې شوې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په بریا د ایشیا کې چین په اربونو ډالره په دې مخه ولګولې چې خپله مثبته صحرا نړۍ ته ښکاره کړي، خو لا اوس هم په دې هڅو کې ده چې د عام ولس زړونو کې ځای وکړي. ایجنس د امریکا د ورجینیا ریاست د ویلیام اینډ میری کالج د ایډ ډیټا سیړنې د ادارې په حواله لیکي چې چینایي ولسمشر ژی جین پینګ د بهرنیو چارو لپاره د هیواد بجټ د 1.5 ارب ډالرو نه په دې مخه 6 ارب ډالر کړو چې نړیواله ډیپلوماسي پراخه کړي. ایجنس د دغه خپور شوي راپور په حواله زیاتوي چې د چین لپاره ولسي تعلقات په دې اړه هر وخت یو مهمه موضوع پاتې شوي چې څنګه د ممکنه ګواښونو مخه ونیسي، په هیواد دننه د ناکامیو اثر کم نه کم کړي او په سیمه کې د خپلو حریفو پام واړوي. د ایجنس په خبره د چین په تګلاره کې جنوبي او مرکزي آسیایي هیوادونه د خپل اثر لاندې راوستل دي. د دغو هیوادونو په بنیادي ډانچه کې سرمایه کاری کول دي او هغوی سره پوځي تعلقاتو سره سره داسې ادارې جوړول دي چې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وکړي. اجانس دغه راپور نور مهم ټکي بیانوي او زیاتوي چې د چین د اقتصادي تګلارې 95% پانګه په بنیادي ډانچه جوړولو کې مصرف کیږي او یوازې 5% رقم خیریه کارونو او د قرضو په شرطونو کې د نرمۍ په مت کې خرج کیږي. اجانس لیکي چې د چین د بهرنۍ سرمایه کارۍ د بجټ نیمایي نه زیات دا مهال په دوو هیوادونو پاکستان او قازقستان کې مصرف کیږي، ځکه چې د ولسمشر ژی د $1 ارب د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه او د بنیادی ڈانچی د نړیوالې پروژې په لړ کې دا دواړه مهم هیوادونه دي. اجانس لیکي چې د سرمایه کارۍ سره سره چینوس کلتوري غونډې زده کوونکو ته وظیفې ورکول او د زده کوونکو د تبادلې پروګرام هم پیل کړی دی. دې سره سره په جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونو کې کم از کم یو نه یو میډیا لکه ټلویزیون، رادیو او یا ورځپاڼه د چین ملکیت دی. د 2004 کال نه تر 2015 کال پورې چین د جنوبي او مرکزی آسیا هیوادونو سره تعلق لرونکو خبریالانو دې هیواد ته 1.5 دورې ترتیب کړې وې. د کاچی چین غواړي د دغو هیوادونو میډیا سره ښه تعلقات ولري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې یو ځل بیا د پیسو په بازار کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت سیوا شوې ده. دا چې د روپۍ قیمت زیاتېدو غټه وجه څه ده؟ د مشال ریډیو همکار احمد الله د اقتصادي چارو له پوهانو سره غږېدلې ده او دا رپورټ یې تیار کړی.
په پاکستان کې د روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر په پرتله لوړ شوی دی او د بازار بندېدو سره په پاکستانی بانکونو کې $1 په 1.45 روپۍ او 70 پیسې بدلېدو. بلخوا د پېښور او اسلام آباد په شمول د ملک د کرنسیو په مختلفو خلاصو مارکیټونو کې $1 تر 1.45 روپۍ او 40 پیسې پورې بدلېدو. د روان کال په جون میاشت کې د $1 نرخ شاوخوا 1.45 روپو ته رسیدلی و، خو قریبا شپږو میاشتو کې د $1 په نرخ کې 9 روپۍ کمی شوی دی. د روپۍ ارزښت لوړېدو غټه وجه ده آیا د پاکستان په معیشت کې بهتري راغلی ده که نه؟ غیر ملکی قرضې اخستو له وجې د ډالر نرخ په ښکته را روان دی. د دې پوښتنو په جواب کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر اکمل حسین وایي دا وخت خودکاری چې د روپۍ ارزښت لوړ شوی دی، خو د دې درې وجوهات دي. یو خو دا چې حکومت د سود شرح زیاته کړې، یعنی هغه بهر میشتي خلک چې خپلو ملکونو کې ورته 2-3% شرح سره ګټه ورکړې کېده، نو پاکستان حکومت دا شرح 12-13% ته ورسوله، نو ځکه زیات ډالر ملک ته راغلل. دویمه دا چې بانډونه یې خرڅ کړل، او درېیمه دا چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق سره سره د نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک نه قرضه واخیسته، نو زرې مبادلې ذخایر زیاتېدو له وجې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې بهتري راتل شروع شوي دي. خو دا ټول عرضي ګامونه دي، ځکه چې حکومت به کله دا قرضه واپس ورکول شروع کوي، نو بیا به د ډالر نرخ په برزي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه چې کله مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې روپۍ ارزښت لوړېدو له وجې په پاکستان پورې غیر ملکي قرضو او د ملک دننه په ګرانۍ کې باید څه کموالی راشي، نو نوموړی وایي دا چې مخکې بعد ډالر نرخ په بینک کې کم او د کرنسیو په خلاص مارکیټ کې زیات وو، نو اوس ولې صرافان ډالر د بینک نه هم په کم نرخ اخلي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه په اسلام آباد کې د یو صراف قیصر عباس نه وکړه، نو نوموړی وایي په مارکیټ کې ډالر موجود دی، نو ځکه یې دوی هم په کم نرخ اخلي. دویم دا چې د تیر څه وخت راهسې په بینکونو کې د ډالر نرخ په ځای نه دی ولاړ. که صرافان ډالر د بینک په نرخ اخستل شروع کړي او یو دم د ډالر نرخ نور هم راکم شي، نو دوی د نقصان سره مخ کېدی شي. تر کومه چې حالات همداسې روان وي، نو دوی ډالر د بینک په نرخ نشي اخیستلی، نو ځکه یې نرخونه کم ساتلي دي. د یادونې ده چې 2013 کال په مئی میاشت کې یو ډالر نرخ شاوخوا 122 روپۍ وو، کم چې نن 145 روپو نه زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو یو شمېر پارلماني استازو په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو کمی ادارې نادر عالم مشر سره کتلي او له هغه غوښتي چې د یادو ضلعو د خلکو لپاره د نه یوازې د شناختي کارډونو جوړولو پروسه اسانه کړي، بلکې د سیمو د زرګونو خلکو بلاک شناختي کارډونه دې زر تر زره ورخلاص کړي. بلخوا د نادرا چارواکي وایي د کومو کسانو شناختي کارډونه چې بلاک دي، نو له تصدیق وروسته د هغوی د شناختي کارډونو خلاصولو عمل روان دی. په دې اړه نور حال احمدالله راکوي.
د باجوړ ضلع نه منتخب پارلماني استازي ګلداد خان نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د سیمې له خلکو لخوا به ورته بار بار دا شکایتونه کېدل چې نه صرف د شناختي کارډونو جوړولو پروسه ډېره ګرانه ده، بلکې نادرا د زرګونو خلکو شناختي کارډونه هم بلاک کړي دي او کلونه تیرېدو باوجود تر اوسه یې ورله شناختي کارډونه خلاص نه کړل. د نوموړي په وینا لومبی خو دوی دا مسله په پارلمان کې راپورته کړه او له هغې وروسته پرون د نهې په ورځ د باجوړ، مومندو، خیبر او اورکزۍ ضلعو پارلماني استازو د نادرا چیرمین سره په اسلام آباد کې ولیدل.
د ذکر دا چې د دسمبر په نهمه د قبایلی ضلعو ځینو سینیټرانو د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې څخه واکه اوټ کړی وو او وینا یې وه چې پخوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو پر وخت حکومت ورسره وعده کړې وه چې په سیمو کې به یې ترقیاتي کارونو سره سره ځایي خلکو ته راپیخ مشکلات هواروي، خو یو نیم کال تیرېدو باوجود تر اوسه حکومت خپله یوه وعده هم پوره نه کړه.
مشال ریډیو چکلا د قبایلی سیمو اوسیدونکو د بلاک شناختی کارډونو خلاصولو په حق لا په اسلام آباد کې د نادرا چیرمن عثمان مبین سره تماس ونیولو، نو نوموړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونکړې شوې، خو د ادارې یو بل چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کومو کسانو چې شناختی کارډونه بلاک دي نو تصدیق وروسته د هغوی د شناختی کارډونو خلاصولو عمل روان دی. په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهسې خلک او په ځانګړي ډول پښتانه شکایت کوي چې حکومت ورته شناختی کارډونه بلاک کړي دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د حکومت دې اقدام پر ضد په تیرو وختونو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او پخپله ولسي خلکو مظاهرې هم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی وای حکومت د ولست مسلو په حل کولو کې ناکامه شوه او واست دې ناکامه او تور پر اپوزیشن ګوندونو پوره کوي. دوی دا تور هم پوره کړ چې په هواد کې اوازې له اپوزیشن ګوندونو سره احتساب روان دي، بلخو حکومت او د احتساب قومي ادارې ویل دي چې د احتساب عمل به طرف دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي له حکومت سره د ګرانۍ، تعلیم، صحت او بیروزګارۍ مسلو حل نشته، نو ځکه له دې ستونزو د ولس پام اړولو لپاره په اپوزیشن ګوندونو د غلا تورونه لګوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې کله هم دوی د موجوده حکومت په ناسم معاشي، انتظامی او نورو پالیسیو نیوکه کوي نو حکومت پر دوی د غلا تورونه لګوي.
آپ صرف چور، ڈاکو، لوټری کې غلط
ستاکار هم یوازې دا وی چې موږ ته غلا او ډاکوان ووایا، نو د ولس ستونزې به څنګه هواریږي؟ موږ به ولس پر دې پوهو چې ستاسو معاشي حقونه دي او موږ به د دې تحفظ کوو. باید مزدورانو او کروندګرو ته د هغو حقونه ورکړل شي. باید چې دا وسایل عادي وګړو کې وویشل شي او دا د هر پاکستانی بنیادی حق دی.
دا برسحال کې دا چې د دسمبر په 9مه د کرپشن د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا وویل چې په درغلیو، تورونو، سیاستوالو او نورو کسانو سره به احتساب جاری وي.
آپ نے 130 ارب کی زمین ریکور کی.
تاسو یعنی د پنجاب حکومت د 130 ارب روپیو سرکاري مځکه راخلاصه کړه. 15 ارب روپۍ مو راوېستې، خو ځینې خلک نه پوهېږي او ما کتلې چې هغوی په درغلیو ککړ کسانو باندې ګلونه پاشي او د هغوی لپاره د زندباد نارې وهي. خبره ده چې زموږ د کرپشن ضد د جهاد کې به ټولو ته شرکت کول وي.
خود اپوزیشن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د پارلمان غړي عباد الله خان پرون مشال ډوته ویل چې د حکومت لخوا احتساب یوازې د اپوزیشن ګوندونو پر ضد روان دی. نوموړی وایي په وزیر اعظم عمران خان او د ده د ګوند په یو شمېر غړو د درغلي او تورونه دي، خو څوک ورته څه نه وایي.
د ده په کیبینټ کې 80% خلک چې ناست دي په عموند نیب ریفرنسز فایل شي دي، څوک خاص ناست دي. بی آر ټي ستاسو مخې ده، بی دي انټري ستاسو مخې دي، تاسو د ملم جبی سکیټمنټ ستاسو مخې دی. خپل خپل تلاشي ورکه، تا باندې فارن فنډنګ کیس دی، بل ته درس ورکه د 15 کالو نه کله یو کوټ ته ځي، کله بل کوټ ته ځي او هلته خپل جواب نه ورکه.
د برازیل کې دا چې د پیپلز پارټۍ د شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری، مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او همدې ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړو ته د عدالتون لخوا د درغلیو په کیسونو کې د قید سزاګانې اورول شوي یا یې پر ضد مقدمې روانې دي، خو دوی دا تورونه ردوي او وایي چې تر دې دمه پرې یو تور هم نه دی ثابت شوی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومندو خلکو یو واری بیا د ګورسل لار یا ګوسړی کنډاو د پرانستې غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې بره مومندو خوایزو بایزو کې آبادی په سلو کې 10% پاتې ده، ځکه په دغو سیمو کې نور هیڅ روزګار نشته. بلخو له سیمې منتخب غړي وایي چې په دې اړه خبرې روانې دي او دوی به زر د ولس دا ستونزه هواره کړي. نور تفصیل شاهنواز ترکزی را کوي.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتل چې حکومت د خپل وعده مطابق د ګورسل او یا ګوسړی کنده ولر زر تر زر خلاصه کی چې د دوی آبادی واپس وطن کشته شي. دوی وای چې دغه لار چې کله نه بند شوی نو د بایزو قامی خلکو کډی کړي او واپس نه دی راغلی. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
په سلو کې لس فیصد خلک واپس راغلي دي او نوي فیصد خلک هغه وسه مهاجر دي. هغه داغې نه بالکل څوک خبر نه دي چا څه خبره کوي د ممندي جنسي ریکارډ نشته. هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته چې موږ غاړه کېښوده د دې لپاره چې دوی بداویل چې دا د پاکستان په مفاد کې دي. خو هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو.
د خویزو متوله جي وای چې د دې لارې سره وطن آباد وو اوس یې علاقه شاړه شوې او خلک یې نه غواړي وطن ته راشي ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته.
د ګوسړۍ لاره چې کوم آزاده شوه دا غون ممن پې آباد شو ځکه چې روزګار به پیدا شي یو منډه به پیدا شي یو روزګار به کوو موږ ځای په ځای ناست یو. دغه خبره را تښتېدلې نه ګونې زموږ وطن د شپو نه دی ډېر راله خو هغه کوم چې پاتې دي زما په شانت هغه د تلون دي د لارې خرڅ په شان نشته.
سید قهر کوډاخیل وویل چې حکومت خو بیا بیا اعلانونه کړي وو چې دا لار به آزاده وي خو لا یې هم څه غم نه دی کړی.
لاول زمنګ چې کمې شتمنۍ وي هغه په گاډو پورې تړلې وي په دې لار پورې تړلې وي بچی بم لاړه یو بوری وړه بیا راله راوړل کدا بند شوله زمنګ هغه گاډی په کباړ کې خرڅ کړل. په شتمنۍ زمنګ ور ولګې منګ د مرګ نه ورک منګ په دې خپې چې زمنګ غټ مفاد په دې لار کې ولې خراب شولو.
نو د محمدونه د قامی سملې غړي او د سفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد مومن وای چې ځینې مسلې د افغانستان لخوا شته او هغه دا چې لجلال آباد تر ګورسله لار کچه ده او د روزګار جوګر نه ده. دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده.
غیبی چوک نه ونیسا د ګورسل بارډر پورې چې کوم روډ دی دا سنگل روډ د دې د منځوري ټینډر هم شوی دی. دا تقریبا 68 کروڑ 71 لاکھ روپو پروجیکټ دی. دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي. هغه د دې چې د دې طرف د زمونږ پروګرام سیټ دی سم مثلا نشته دی. هغه له د افغانستان طرف ته چې کوم د سپورټي مسلې دي دا غي په وجه باندې دي کې مشکلات دي. تیر ورځو کې شیر غرافریدي چې کومه دوره کړې و التم په دې باندې خبرې کړې وي هغه سره رابطه کړي. هغه اخو طرف ته چې کوم سپورټي پروګرام دی هغه سیټ شي ان شاء الله نو تعالی رب کولاوي.
او یاد دې چې حکومت د روان کال په جولای میاشت کې ویلو چې د غلارې به آزادېږي. ولی بیا ویل چې د اگست په ومه نیټه به د غلارې آزادېږي خو لا هم بغیر له تورخمه نورې لارې لا هم بندې دي چې پکې حکومت د نواپاس غاخي پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګېدلې لارې هم شامل کړې وي. شانواز ترکزی مشاد ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمه بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
په دو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمه بجو
تان دې هله
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا له فرهنده اسد نه واورو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته جمعه دعوا مشر او سلور ملګري د ترهګرو د تمویل په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړي. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یو افسر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل چې حافظ سعید او ملګري په سخت امنیت کې عدالت ته وړاندې کړل شول. د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخواني پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر پرون د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې امریکا په خلکو زورول تختول جنسي تشدد قتل او د بیګناه وګړو خلاف ظلم بنس خمی. د راو انوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه دره شوه کله چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پیښه مخه تراکله او خلکو یې پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د اسلام آباد هایکورت پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د ضمانت درخواست په طبي بنیاد منظور کړ. دغه فیصله نن د اسلام آباد هایکورت چیف جسټس اثر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ واوروله. د پنجاب په لاهور کې د زړونو په یو روغتون کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې خلک ژوبل شوی دي او د ډاکټرانو په وینا چې وکیلانو نن په دغه روغتون حمله کړې. بلخوا په لاهور کې یو وکیل زیشان حسین مشال ریډیو ته وویل دوی دغه ته د خپل احتجاج لپاره ورغلي وو خو ډاکټرانو پرې کاڼي وورول. د قبایلي ضلعو یو شمېر پارلماني استازو تېره ورځ په اسلام آباد کې د شناختي کارډونو جوړولو کامی ادارې نادرا مشر عثمان مبین سره لیدلي او د خپلو سیمو د خلکو د بنکل شوو یا بلاک شناختي کارډونو د مسلې په اړه خبرې کړې دي. نن د افغانستان پروان ولایت په باګرام کې د امریکایي ځواکونو د میدان سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې یوه ښځه وژل شوې او اتیا تنه زخمیان شوي دي. دا خبره په پروان ولایت د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی مشال ریډیو ته تایید کړې. د افغان چارواکو تر مخه وسوال تر برید وروسته د باګرام هوایي اډې ته ننوتې وو. د برید مواري وسوالو طالبانو منلې ده او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په خپل کلني راپور کې ویلي چې چین په 2019 کال کې لږ تر لږه 7 خبریالان گرفتار کړی دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار ساکه میری د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.